احمد شبریم دا سجرړو د شپږو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخکې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه پرون چهارشنبې په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې تر څنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یوه بل کال لپاره غځوي له طالبانو هم غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي چې نو پاکستان دغه پریکړه لیک ته رایې ورنه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلاوی ویل. لکه چې طالبان بیا پر دې هواد واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رائټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې چړنې په دورشل کې په یو استول شوی لیک کې چې په خپل ویب پاڼه یې خپور کړی دی. د بشری حقوقو د ډیټالی ویل روسي ځل د افغانستان په اړه د نړیواله دورې چیړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې و. د بشری حقوقو د څار سازمان وی افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمن څوړلو د کنوانسیون او د شکنجه ست کنوانسیون په شمول د بشری حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټی څارخت دی، خو د طالب چارواکو قوانین تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څیړنې 15مه غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مه دوام وکړي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې د چین په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ روغه جوړه وشوه د دې دواړو مشرانو لومړۍ خبرې دي. د ایران د دولتي اژانس خبر له مخې رئیسی او شاهزاده محمد پر دې خبرې وکړې چې د فلسطینیانو پر ضد دا جګړه باید پای ته ورسیږي. تروسه د دې خبرو په تړاو ریاست ته تبصره نه کړې. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسی شي. شاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوابت کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل ترڅنګ دی. شاغلی بلینکن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لشتر لشه 22 امریکایان وژل شوي دي او بیا شمیر تری تم دي چې داسې باور کیږي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید دا په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکل وي.
د هرات زلزلې ولې دوام وکړ؟ څرنګه ځانونه له زلزلو وژغورو؟ د جولوجي د برخې له یوه استاد سره مو مسله شریکه کړې ده او د دې ساعت د خبرونې لویه برخه آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده چې د نور مطالبو تر څنګ پکې له انځورګر شاعر رومان نیازي سره د شعر پر نقد او د ده پر شاعري شغېدلې.
د ګلانو له نندارې خوند اخلم، د مارغانو له اوبو، یعنې د دوی په ننداره نه مړېږم.
د آزادی رادیو خبری
ټولګه په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه له کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونې زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې له امله خلک وېرېدلې دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبرې کیږي، خو ویل کیږي دغه بهیر ډیر ورو دی. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپنا پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبې یوې بلې زورورې زلزلې ولړزوه، دی وایي تر اوسه یې هېڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغه چې پاتې دي ساړه یې موږ ته هېڅ نه دي راپاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپنا د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپنا په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلي وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپل اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناتسیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت یې نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپنا له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې په پیل کې در یشتر په کچه 6.3 ثبت شوی و خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اونۍ له پیله له دغې زلزلې وروسته بیا هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي. آیا د جیولوژي د مطالعاتو له مخې دا سیمه هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په سختو خطرناکو سیمو کې حسابېږي او ولې تر اوسه د لړزې نه دي کراري شوي؟ دې او د زلزلې اړوند نورو اړخونو په اړه نوریاس نوري د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وازمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوی وای نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللې دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکست ګیله رود هری رود یا هرات شکستګی په نامه باندې چې ما یې دغه څه په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي چې له نه وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغه څه په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه ورسته پښتنه هغه دا ده چې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصي یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون د جیولوجي د پنځي استاد حمیدالله واسمی مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو، د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مکاو لوبډلې ته له ماتې ورکولو وروسته د آسیایي هیوادونو د فوتسال سیالیو ته لار ومونده. افغان لوبغاړو پرون مکاو لوبډلې ته 11 ګولونه ورکړل. د افغانستان د یو لسو ګلونو په وړاندې د مکاو لوبغاړو یوازې دوه ګلونه ووهل شول. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ په لوبغاړو کې ترسره کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسي نظر هم درسره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 15مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناري کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لوی و داسې ځای د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل لوی امریکایي رسنی سره په مرکه کې وویل چې کله شش لیکي د هغه لپاره یو غلې شبه پکار ده. دغه پټه شبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خو د یو شي شاته یو شخص دی، داسې غلی شخص چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبه پروس د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلی دی چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلی فوسی دا هم ویلی دی چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحد ایالتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عاقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمیر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نینورش باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورش دي. نینورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام ناروېژیان نه لولي، دغه علته چې نینورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژینه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسی، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژین نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې دیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره دیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي او لکه کیسو غونده یا لکه ناولون غونده پیچلتیا دیره نست خو حرکات دی ممثل یا خود درامه اجرا که وی دیو غو هر چه بیانوی دایی لومرای زر پر نولس و دریاتی هایم کال که دی سر او تور دی ناول پلی کنو سر مشهور سو خلی غورست بیا دی میلانکولی اول میلانکولی دوم او دقر از نور ناول نپسی ولی کل او میلانکولی پا فرانسی که دی لومرای زر لپاره درامه تا هم درامه پتوگ هم رانده شوا ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوکلانۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی د خپل مور پلار سره یار څوسي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډیرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناول دې چې څو ډرامې موږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویجان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویجی ډرامه لیکون کړي چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه په اندازه یا تر زیاته ډرامي لیکلي په نړۍ کې د نړۍ په سطح مشهور شوی دی.
له ډاکټر ایسا ستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
انځورګر شاعر عمان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخېدلی یم. له نږدې 10 کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر و مجموعې چاپ شوې دي. له دوی په لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي څه وي، ډېرې نوې خبرې به څه وي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې څه وي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. من مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او د خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی او څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
دا واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا بهدي او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلی دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی. بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناست دي، او هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلی دي ډېر وخت کار ته ځي پندې ګاډي کې، نو سفر کوي او جیب راځي. دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي، او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې هغه دوامې، یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره حده پورې مې په یبه، خو ډېر به ښکاره نه وي. دا همته د تصویرونو په منځ کې به وي، زه له دې سره علاقه لرم. نو دغه واحد تاثر پیدا کولم، دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر څه ځای په ځای کړای سم، نو فکر کوم چې فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې، د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. او که داسې نه وي، نو صرف تصویرونه یې له دې هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري. خو پارال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي، ډېر ښکاره نه وي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې، د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو، خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي. یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري، بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو
په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دي په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستاسو ده، او دا د غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل شته ده.
زموږ په شعر کې عمان صاحب کې تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شعر په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر دله مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل لا بدل کړې له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل سي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال ده، او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي، نو که مو ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شته ورکړای هغه لاغه سره شعر نوی کېږي. بل خبره ای چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس وسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډیرې سوې دي. په هر حال نوی خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډیرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دغه کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پرې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاسې
نو غالی بیا ډیر خایسته غالی خو که داسې چې ګلان سره ګډ وډي نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کې خوندور کېږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
په یوه لهجه مو لارلای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلا خدا سیده چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې هغه عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام او یو ډول ویل کېږي تلفظېږي په بل ځای کې بل ډول یې دغه د پراخې ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کړي او هغسې دې تلفظ کړي په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل شي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه در تشکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته یي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنه. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو پر شعر کې هغه بیا داسې کېږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نیغې خبرې وسي. نیغې خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې د روانو اوبو هم تړلی وو لوند کې د بنګړیو پراخ هم تړلی وو له خپلو اندامونو غلې ووته اوسی صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی وو د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس ټاله په کمان کې د رستم تړلی وو د زړه د سرخانې په سرې ایښی و لړم کورې په سکروټه د چلم تړلی وو رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی هوسۍ یې له اندامونو ایستلې تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغېدلی یم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي آبیدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي آبیدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د آسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سمه ده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي آبیدو د ترمیم چاري پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي آبیداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه آبیداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو آبیدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 20 میلیون افغانۍ شه د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط
پاینی وختي د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي آبیداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې موږ د تاریخي آبیدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. له خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي آبیدات شو وساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي آبیدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساسته لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چلځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي آبیدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو د داونه ویل چې کله به د دې تاریخي آبیدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کې ناستلو د هنر مې مخکې مزدا ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یا ګرانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو، او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوچ تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشی کوي، تاسې لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسه دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د حمزه پلی د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو داغ تلفي دا ټولو غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې مې ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کوم د باندې بوختم، بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې، ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنی کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر شي، خو دا ډېره مهمه نه خلک داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن دا چې د پتوزی ستنې په نامه یادیږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دا کندل کیږي. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شانو خانه کندل کیږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار د بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پتوزی ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزی په عادتا په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شا لخوا کار کوو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
همدغسې وو، فقط اوس زه کمان دغه جوړوم، د چوکاټې کلکوم، بیا وروسته د انځور د شا د خوانه پې کوم. انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره خونه شمه لای نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مارمېږي، هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه؟ سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم، هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولې ده، ژاړي، مکتب چلی ده، بکس په شا اچولی دی. اوس نه مې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریفه جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاه ګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، استخلاص شو، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششکاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششکاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسي وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نااشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
Gula re diya babu jan mila diya.